The Washington DC na The Voice of America Jiba Radio de
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا جوړی جوړه نن د ایتواری یک شنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 14 نیټه ده. د دې خبرې خبرونه کوربایم زه نصیر احمد کاکړ او لومړی مپام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان حکومت د هندستان او بنگلاديش په شمول د نړۍ له شپږوستو هیوادونو څخه د مسافرانو په ورتګ بندیز لګولی او ادعا کوي د کورونا وایرس په پیښو کې 80% کمواله راغلی دی. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي تر وی اونۍ پورې د کورونا وایرس له امله په کابل کې د ویزو څنګه تړلې ده. د خیبر پښتونخوا په جانخیلو کې د ناامنۍ په ضد احتجاجي پرلتنن 14 ورځ هم دوام درلود. تازه راپورونه وایي د بنو د کمشنر په مشرۍ کې یوه جرګه د احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره جانخیلو ته رسیدلې او ټاکل شوی ده د ناټو ائتلاف سرمشر زغونډه به سبا په برسلز کې کیږي او د امریکا د صدر په شمول د ناټو مشران به د سازمان ستراتیژیک تصور ته بیا کتنه کوي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي ادارې یا NCOC د نړۍ له شپږوستو هیوادونو څخه د مسافرانو په ورتګ بندیز لګولی دی. دغه هیوادونو کې هندوستان، بنگلاديش، ایران، عراق، انډونیزیا او جنوبی افریقا هم شامل دي. په عین وخت کې یادې ادارې ویلي په تیرو 24 ساعتو کې په ټوله پاکستان کې د کورونا 1,104 مثبتې پیښې رپورټ شوي. دا ډول هلته 50 کسان مړه شوي هم دي. NCOC ادعا کوي چې پاکستان کې د کورونا وایرس د کیسونو په شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. هلته په هندوستان کې د روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتو کې 80,840 نوي د کورونا وایرس کیسونه رامنځته شوي دي او په تیرو 2.5 میاشتو کې دا تر ټولو کم شمیر دی. د جان هاپکنز پوهنتون وایي په هندوستان کې 90 میلیون کسان د کورونا په رنځ اخته دي او په افغانستان کې سرکاري شمیرې وایي هلته په تیرو 24 ساعتو کې له کورونا وایرس څخه 15 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د کورونا وایرس له امله په کابل کې د ویزو ورکولو څنګه تر وی اونۍ پورې تړلې ده. په یو خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې د ویزو ورکولو څنګه لنن څخه بیا د جون تر 18 نیټې پورې به تړل شوی وي، خو د ویزو ورکولو آنلاین چارې به روانې وي. سعودي عربستان ویلي سږ کال به د حج مراسم ډیر محدود وي او یوازې 80,000 واکسین شوي کسان به حج کوي چې ټول به له سعودي عربستان څخه وي. سعودي عرب دا اعلان پرون د شنبه پر ورځ د حکومتي خبري ادارې لارې کړی او ویلي دي چې دا محدودیت د کورونا وایرس د رواني وباله عمل دی. تیر کال یوازې زر کسانو ته د حج کولو اجازه ورکول شوی و چې پکې له دریو څخه دوی برخي بهرنیان وو. تر کورونا وباله مخه هر کال تر 100,000 پوری کسانو د حج مراسم ادا کول چې پکې له ټول نړۍ څخه مسلمانانو برخه اخیسته. د خیبر پښتونخوا په جانخیلو کې د احتجاج او پرلت نن 14 مروز و. دغه احتجاج کوونکي هلته د یو کامی مشر ملک نصیب الله خان د وژنې په ضد په احتجاج دی او غوښتنه لري چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کلسي او حکومت د خپلې ژمنې پوره کړي. راپورونه وایي د بنو د کمشنر په مشرۍ کې نن مازدیګر یوه جرګه د پرلتوالو سره د خبرو اترو لپاره جانخیلو ته ورسېده او هڅه کوي چې د احتجاج برخوال په احتجاج ختمولو کانې کړي، خو تازه راپورونه وایي دغه خبرو اترو کې سپرمختګ نه دی سوی. پرلتوال وایي روان کال د مارچ په میاشت کې حکومت هلته له احتجاج کوونکو سره یوه لوزنامه لاسلیک کړې وه چې له لورې یې د هدفي وژنو د ختمولو، امنیت پر ځای کولو او د بېدرکه کسانو و عدالت د وړاندې کولو ژمنه کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ایران لخوا فعاله هغه شپږ غیر قانوني سکولونه تړلي دي چې د ایراني وګړو تر انتظام لاندې فعالیت کاوه. د کوټې مرستیال کمشنر محمد زهیب الحق په کوټه کې د دې سکولونو د تړل کېدو پخلی کړی دی او ویلي دي چې دا سکولونه په لا قانونه توګه پرانستل شوي وو. مرستیال کمشنر په یو ټویټ کې ویلي چې دا سکولونه ایراني وګړو چلول او زده کوونکو ته پکې د پاکستان د قانون څخه په سرغړونه د بهرني نصاب په اساس سبقونه شدل کېدل. د کوټې د مرستیال کمشنر په وینا د مکتبونو د بلوچستان د شخصي مکتبونو د ادارې، بلوچستان پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوټس او ریګولیټری اتارټي سره راجستر نه وو او په خپل سر یې فعالیتونه کول. ټاکل سوی چې د ناټو ائتلاف سرمشریزه غونډه به سبا په برسلز کې کیږي چې پکې به د امریکا صدر جو بایډن په شمول برخه لرونکي مشران به د سازمان ستراتیژیک تصور ته بیا کتنه کوي. ناټو د خپل مقصد اسناد په کال 2010 کې تازه کړي وو، خو د سازمان مشر ینس سټالټنبرګ ویلي له هغه وروسته و ناټو ته ورپیش امنیتي ګواښونه بدل شوي دي. هغه ویلي په اوسني ستراتیژیک تصور کې د چین ذکر نسته او د موسمي بدلون په اړه هم ډیر لږ ذکر شوی دی. همدا ډول هغه وخت د روسیې سره اړیکې یو ډول وي، خو اوس هغه رنګ نه دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. سرکاري شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تیرو څلور رښتو ساعتو کې په کرونا وایرس نور 55 کسان مړه شوي دي او د 1200 زیاتو کسانو ته دغه وایرس لګیدلی دی او د دې تصدیق هم شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي کوشش کوي چې د روان کال دسمبر میاشتې پورې د ویکسین جوګه خلکو ته ویکسین ولګول شي. بلخوا د پاکستان د کرونا وایرس د سار ادارې د شپږش نور ملکونه د بندیزونو په کټګوري سی کې شامل کړي دي، چرته نه بچي د مسافرو پاکستان ته پراتګ بندیزي. د ریوا خبريال ارشد حسین په دې موضوع تفصيلي ریپورت راکړي.
د کرونا د سار سرکاري ادارې ان سی او سی د اتوار پورس خپلو تازه شمیرو کې ویلي د تیر یو شواروز دوران پاکستان کې د کرونا د مثبتو پیښو کچا 3.4% پاتې شوې ده. د شمیرې ښکار کوي چې د نورو شپږ 55 کسانو د مړینې سره پاکستان کې تر اوسه پورې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره 1,601 ته رسیدلې ده او ټول ټال 9,100,000 کسانو ته د وایرس ورپورې شوې دي. ان سی او سی وای په کرونا وایرس چې څومره خلک اخته شوي وو په هغه کې نور بیرته روغ شوي او دا مهال یوازې 1,601 کسان په دې رنز اخته پراته دي. پاکستان کې دا مهال اولسته د کرونا ضد ویکسین ورکولو لړۍ روانه ده او حکومت وای د 1 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د کرونا ضد ویکسین لګولې دي. د روغتیاي چارو دپاره د پاکستان د وزیر اعظم معاون ډاکټر فیصل سلطان 13 په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د کرونا وایرس د درېمې چپې زور اوس پرو رو کینی او د مثبتو پیښو کچا په لاندې را روانه ده. د کرونا وایرس پیښو کې د واضح کمیرا مست کېدو وروسته پاکستان کې د حکومت لخوا په لګولې شو بندیزونو کې نرمخت اعلان شوې دي، خو ډاکټران وایي د وایرس تر اوسه د یو غواخ په توګه موجود دی او خلکو ته به د دینه د ځان ساتلو لپاره د احتیاط نه کار اغستل وی. د خیبر پختونخوا د صحت د سانګي ډایریکټر ډاکټر اکرام الله ډیو ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا حکومت ویکسینو لګولو لپاره خلکو ته اسانې نور زیاتې کړي دي او په کار د چې خلک زر تر زره ویکسین ولګوي
او تر نن پورې تقریبا 13,00,000 کسانو ته خبر رسیدلې ده ویکسینیشن. مودار چې دا یو خره افتار دی، ان شاء الله اوس به تیزیږي. هارد امیونیټی د پاره خدای چې ټایم باید لګي، دومره زر خو کیږي نه صحیح شو کی. نو زمونږ خو پلان دا دی چې مونږ دسمبر 2021 پورې خپل چې څومره ایلیجیبل پاپولیشن دی ویکسینیشن ته هغه مونږ کور کړو او کوم چې لکه د رفتار زموږ روان شي د لګښتګه مونږه تقریبا 61,000 پورې کړی دی. نه شي نو دا اینه مخکې 40-50 دغه څه فیګرز وو. نو په دې باندې مې ان شاء الله چې دسمبر پورې مونږ ډیر کافي حد پورې خپل پاپولیشن ویکسینیټ کړی او هرډ امیونټی اینه پر ضروري دی. بیماری اړو راځي نه مونږ ایکسپیکټ کوو او خدا نه خاصه بل ویو راځین نو اې د پاره د دینه مخکې زموږ دومره خلک ویکسینل شي چې دومره تکلیف به مونږ ته نه جوړ.
په عین حال کې د کرونا وایرس د سار سرکاري ادارې ان سی او سی شپږش نور داسې هیوادونه په کټګوري سی کې شامل کړي دي د چرتنه چې بعد د مسافرو پاکستان ته پراتګ بندیز وي. ورسپانه ډان وای په دغه هیوادونو کې هندستان، بنگلاديش، ایران، عراق، انډونیشیا او جنوبي افریقا شامل دي. مطبوعات وای په کټګوري سی کې شامل هیوادونو باندې به بندیز وي او د هلتنه به خلک د ان سی او سی د ګایډلاین لاندې پاکستان ته راتللی شي. اخوا د سین صوبے د صحت وزیر ازرا پچی جو پائلت کې د کرونا وائرس د سلورمې چپې راتلو ویرا خودلې ده او د صوبے پټولو ضلعو کې د ویکسینیشن عمل د ګړندی کولو وینا کړې ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړي.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د خیبر پختونخوا حکومت چارواکي وای په صوبې کې د کرونا درېمې چپې په نوې کیسونو کې کمی راغلی دی او په هسپتالونو باندې د مریضانو بوج هم کم شوی دی. خو د صحت چارو کارپوهان وای په کیسونو کې د کمی مطلب د وبا ختمېدل نه دی، د سلورمې چپې امکان هم شته، نو ځکه به د ځان ساتنې پر ټولو احتیاطي تدابیرو باندې عمل کول وی او د کرونا پر ضد ویکسینونه لګول سره ممکنه ده چې د سلورمې چپې مخه ونیول شي. د لیوا خبريال ارشد مومن په تفصيلي ریپورت راکړي.
د خبر پختونخوا حکومت د کرونا وبا د پرویان ډاکټر اکرام خانوای په صوبه کې په یو 50 هسپتالونو کې د کرونا مریضانو د لپاره وردونه مختص کړی شوی، خو اوس د تیرو څو هفتو نه د نوي مریضانو راتګ کم شوی دی. ډاکټر اکرام خانوای د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د کرونا مریضانو د لپاره مختص کټونو کې په 25% کټونو مریضان دي او 15% کټونه خالي پراته دي، چې ورسره په هغه هسپتالونو کې د عامو مریضانو موینه یا او پی ډی سرویس بیا پرانستل کیږي کوم چې د کورونا وبا له وجې بند کړی شوی وو. د ګل دورې نه به لیډی ریډینګ روغتون او نورو لوی هسپتالونو کې او پی ډی بیا شروع کړی شي. ډاکټر اکرام ویل د کیسونو کمیدلو مطلب دا نه دی چې وبا په مکمل توګه ختمه شوه، بلکې د سلورمې سپې امکان هم موجود دی، باید چې خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي او د کورونا ضد ویکسین په وخت ولګي.
سلورم دې موږ په دې چې زه به ټولې شو چې موږ دې د درې سلورم میاشتې دومره زیات خلک ویکسینېټ کوو چې بیماری ته بیا هغه سړی ملو نشي چې کوم کې بدافیت نوي. نو احتیاط به بیا کوو، احتیاط به کوو، ویکسینېشن به زیات کوو، نو ان شاء الله د سلورمې ویو یا د لهر خطر چې اوبه ډېر کم شي.
ډاکټر اکرام خانویل په صوبه کې تر اوسه نږدې 14 لکه خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګول شوی، د ویکسینونو لپاره 1500 مرکزونه د وړاندې نه پرانستل شوی او 300 په نږدې ورځو کې پرانستل کیږي. د تر څنګه د ویکسینو لګولو لپاره 1500 موبایل سنټر هم جوړ کړی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په 12 جون 308 او په 11 جون 116 د کورونا نوي کیسونه ریپورت شوی. په 12 جون 14 او په 11 جون 9 تنانو ژوند لاسه ورکړي. د پېښور لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اسیم وای د مارچ نه را پدې خو د دوی او پی ډی بند کړی شوی و او دغه به اوس د ګل دورځ نه پرانستل کیږي، خو په اول پړاو کې به په محدود توګه مریضان کتلې شي.
دا چې شروع کوو 1590 شپږسو ورې مریضان د او پی ډی موږ دا ګورو ځکه چې ریسنت کې سره کرونا کمپلیکس په حال دی، لکه تل مریضان څه کم موږ سیستم کې داخل دي، نو دا غي علاج به موږ ورته ورته د او پی ډی مریضان به هم ګورو.
د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه 115,800 د کورونا کیسونه ریپورت شوي، په دې کې 4,214 تنانو ژوند لاسه ورکړي او 1,080 مریضان روغ شوي دي. خو د صحت چارو کارپوهان وایي د صوبې لرې پرتو علاقو نه په وبا د اخته تنانو او د دې نه د مړو شوو خلکو شمیر په سمه توګه نه ریپورټ کیږي. د دې وبانه د اغیزمن شو خلکو شمیر زیات کېدې شي، خو حکومتي چارواکي وای دوی د کورونا مریضانو او د دینه د ملکیدونکو تنانو د ریپورت کولو د لپاره کلک تسار نظام جوړ کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د کرونا وایرس پر ضد ویکسینونو لګولو لړۍ جاری ده، خو بیا هم د صحت کارکونکو وای چې ډیر خلک ویکسینونه لګولو نه ډډه کوي. د پاکستان انګریزي ژبه اخبار ډان نیوز د رپورټ تر مخه قریب 3 لکه خلک داسې دي چې د کووډ 19 د لومړني خوراک نه پس دویم خوراک یا ډوز د پاره واپس نه دی راغلي. د ماهرینو تر مخه د ویکسین نه د ډډه کولو جدا جدا وجوهات دي، خو تر ټولو مهمه وجه پکې د دې ویکسین پر ضد پروپاګاندا ده، او دغه پروپاګاندا مخنیولو د پاره د حکومت او د پوهه خلکو لخوا کوششونه ضروری دي. د ډیوا خبريال احسان محمد خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د حکومتي اداو تر مخه په پاکستان کې د کرونا پر ضد د ویکسینو کمپاین نور تیزولو لپاره ګامونه اخلي، او د 2 میلیونو څخه زیات وګړو ته ویکسین خوراکونه په مکمله توګه ورکړل شوی دي. خو بیا د صحت ماهرانو تر مخه د ویکسین کمپاین په محل د ولس لخوا د ناخوخای یا د ویکسینو څخه ډډه کول هم یو لوی چیلنج جوړ شوی دی. د انګریزي ژبې ډان ورسپانی په خپل اداریه کې د یو ریپورت کلا ویلی دی په هیواد کې د ویکسینو لومړی خوراک اغستونکو کې 3 لک تنان داسې دي چې د دویم خوراک اغستو د لپاره بیا بیا ته د ویکسینو مرکز ته نه دی رسیدلی. د کمیونټي میډیسن ماهر او تحقیقونکي پروفیسر ډاکټر سلیم وزیر وایي د ویکسینو څخه ډډه کولو په شا لوی علت هغه پروپاګاندا دي چې په غیر ساينسي اساس خورول کیږي، چې د کمپو خلکو په ذهنونو کې د شکونو را پیدا کېدو سبب ګرځي. په دې حقله ډاکټر سلیم وزیر وایي
دا چې کوم دې د خلک نه لګی کنه یو خو خپل دې غټه پروپاګاندا وشو کنه په دې پسې پروپاګاندا خو نن په ډېر رول پلی کوي کنه ایون چې کوم زموږ ډاکټران دي کنه هغوی هم مطلب دا چې دا پروپاګاندا چې واوري نو دا خپل خبرې کوي ساينسي خبرې څوک نه کوي. یو اولنۍ خبره دا ده چې دې ویکسین نه ده نوره بیماری کېدای شي چې یا سر درد وشي یا سر چورلي یا د انفری درد زیات کی یا ایون د مرګي شانتي اثرات راشي. دا دې نه یو خبره کنه فهمدا چې کرونا ته نه کېږي د ویکسین دا چې خلک مرزي دې ته پکې دي چې کنسلټ کی بته چې ډاکټر سره ملو شي هغه ته وي چې ماته دا مطلب ده.
د کرونا وبا د سات د پاره جوړ شوی اداري ان سی او سی مشري کوونکې وفاقي وزیر اسد عمر وایي د ویکسینو کمپاین کامیابولو د پاره ګامونه اخلي، او حکومت داسې مرکزونه جوړوي چې تنه بچي د ویکسین څخه ډډه کوونکي وګړو ته د ټلیفون د لارې پوه ورکول کیږي. خو ماهران بیا وای په دې حق لا پکاد دا یو داسې موثره ستراتیجی یا لارا ولټول شي چې ولس بیا په ویکسینو اغستو خپل مجبور شي. پروفیسر ډاکټر سلیم وزیر وای پکاد دا د حکومت ترڅنګ پوهان هم په دې لړ کې د خپل برخي ذمہواری تر سره کړی.
حکومت ته پکار دی، این جی اوز ته پکار دی، تعلیمی ادارو ته پکار دی، ڈاکٹرانو ته پکار دی، پوہان ته پکار دی چې هغه د دې بھرپور حمایت کوي د ویکسین. سائیڈ افیکٹ نکېږي، خو مطلب دا دی چې د دې لګول ضروری دی. دا یو طریقه کار دی. په شور باندې یو کمپین کې کنه چې یو د خلک هغه چې دا ضروری شی دی.
د نړۍ ګردو هیوادونو چې د کرونا وبا څخه بچ کېدو د پاره د مخنیوي ویکسینو اغستو جوړولو او بیا خپل وګړو تا په وخت رسولو هسي رواني کړي دي. په داسې کې پاکستان چې په لومړی ورځو کې په دغه منډه کې په شا پاتې وو، خو په دې حق له دې ساتیا باوجود اوس دا وخت د ویکسینو هڅو کې تیزه لیدل کیږي، او حکومتي اداو تر مخه 10 میلیونه ویکسین دا وخت هیواد ته رسیدلې دي چې د دغه ویکسینو مرکزونو ته د رسد کوم ستونزه نه لیدل کیږي. احسان محمد خان، ویو ای ډیوا، پېښور.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ده. د بنو په جاني خیل سیمه کې د مقامی مشر ملک نصیب خان د وجني ورستو نن په 14 ورځ باندې هم احتجاجي پرلت روان دي. په پرلت کې برخه اغستون کې یو مظاهره کوونکی لطیف وزیری دی وتا ویل دي چې پرون د خالی پورس به حکومتي نمائندگان دوی سره د لیدنې د پاره راتلل، خو هغوی را نغلل ولې چې غختلی مذاکرات دی د پرلت د زینا علاوه په بل کمیوزي کې وشي. د هغه په وینا مظاهره کوونکي په خپلو کې خبرې اترې او سلام مشوره کوي او د هغې نه پس به د راتلونکي دپاره یوه تګلاره ټاکي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې حکومت دې دوی سره شوي لومبنۍ لوازنامه عملي کړي او تازه رپورټونه وایي چې د حکومت لخوا نمائندگان دغه جرګې ته ورغلي دي او خبرې اترې روانې دي. د دې خبريال عدنان بیتنی په تفصیلي ریپورت راکړي.
د بنو پزانی خیر خوښه د تیر دوه اونۍ راسه په احتجاجي پرلت ناس خلک وایي د وژل سي مشر ته انصاف ترلاسه کېدو سره په سیمه کې د امنیت غوښتنی نه منل کېږي چې له وجې دوی په بل تګلارې جوړولو مجبور شوي دي. خو حکومتي مامورین وایي د دوی سره د علاقایي جرګې د لارې خبرې روانې دي او علاقې کې د امنیت ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو سره پولیس پر ځای کړی شوی او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د پرلت ایو ګډونوال لطیف وزیري اویل 13 ورځ جرګې دوی ته باور ورکړو چې تاسو د بدې سیمې ته حکومتي مشران په خپل راضي او تاسو مطالبې به منل کېږي. هغه ویل جرګه اوس د دوی څخه غوښتنه کوي چې د پرلت مشران دې بنو کېڼ ته راشي او تر اوسه دوی ته دغه حکومتي مشران نه دي راغلي. هغه اویل که غوښتنې نه منل کېږي بیا به دوی په خپل ټاکل شوی تګلاره عمل وکړي چې سره د مړو ماشومانو او زرنو اسلام آباد ته لارې یون وکړي.
حکومت دغه ویل تاسو د راشي مذاکرات وکړي خو هغه مونږ نه مله ورته چې را مونږ نشو درته تاسو بدل تر راځي د نمره ونه دا تر اوسه پورې د حکومتي چارواکو لارغلي نه دي.
دا درنه د ایو ځای مشر ملک نصیب خان تر بجنې ورسته په یو دیرشم مې پیل شوه چې په کښې د مشر ته انصاف تر لاسه کېدو سره د سیمې د امنیت غوښتنې کېږي. تر اوسه دې وژنې ذمهداري څه په غاړه نه ده اخیستې او پولیس سره هم مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې ده. خو ځایي خلک تور پورې کوي چې په سیمه کښې اوس هم ښه او بد وسلوال په پراخ مټ فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال چې په ځانی خیل کښې په کال 2009 کې وسلوالو پر ضد د میزان په نوم پوځي عملیات ترسره شوي او دې عملیاتو وروسته حکومتي چارواکو دعوه کړې چې په سیمه کښې به بشپړ ډول امنیت پر ځای کړی شوی دی. د وزیر قبیلې ایو خامی مشر ډاکټر ګلالم وزیر وویل دوی عیني مطالبه لري چې سیمه کښې د امن پر ځای کړی شي او دا علاقه د هر قسمه د ښه او بدو وسلوالو څخه پاکه کړی شي. دوی وایي که د دې مطالبو لپاره ریاستي چارواکي سنجیده وي بیا د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې خلک یې پخپله هم وویني. ګلالم وزیر وویل د دوی مطالبې منلو پر ځای دوی ته ویل کېږي چې دلته به په پراخه کچه سره بیا عملیات ترسره کړي. خو هغه وویل دلته دې نه وړاندې هم عملیات ترسره شوي چې په هغې کښې یوازې تاوان عام اولس ته اوښتی او په سیمه کښې امن ورسره دی په ځای شوی.
دا موږ ووینو عملي ګام پورته شي چې دا وشي په هغې کښې دا دي چې دلته کښې کوم امن کښې څه خراب کړی دی دا د موږ نه لرې دی دا لرې شي کسان دا ورنه لرې کړي پرېښن یې حال نه دی.
د سیمې د کامی اسمبلۍ استازی او د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ډلې غړي زاهد اکرم خان دوراني دې پرلت ته وینا پر مهال ویلي دوی پارلمان نه هم غوښتنه کړې چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې په منلو کې سنجیده نه ښکاري او مرکزي حکومت په دې کښې خپله دلچسپي واخلي او د دې مطالبې دې ومني او په سیمه کښې د امنیت په ځای کړی شي. د سیمې حکومتي چارواکي په دې اړوند خپل دریځ نه څرګندوي او تر اوسه ډیوه بیا بیا په سیمه کښې له حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو څه ځواب یې ترلاسه نه کړو. په سیمه کښې یوه امنیتي چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د کامی جرګې د لارې د پرلت کوونکو سره خبرې روانې دي. د دوی غوښتنې اورېدل شوې او ضربه حکومتي چارواکي د دوی سره وویني او غوښتې به یې هوارې کړي. هغه وویل په خلکو کښې تاوتریخوالی سوا دی او حکومتي چارواکي غواړي چې دوی سره په بل کمسم ځای کې وویني. عدنان بیټنی ډیوا بنو
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګري اوسئ.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0503.
د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده.
د افغانستان سرخار کابل کې چاودنو د افغان فلمی ادارې دوه خزینه کارکونکو هم وجلی دي. کابل خار کې د تیری ورځې په دوه جدا جدا چاودنو کې وطن وجل شوې دي چې دوه پکې د افغان فلمی ادارې خزینه کارکونکو هم دي. د افغان فلمی ادارې مشر سهرا کریمی وای چې دغه دوه هنرمندان د افغان ماشومانو لپاره د انیمیشن پروژې د افسانه های افغانستان لپاره کارکونکو وي. د بشري حقوقو تنظیمونو هم په خپلو غاړو باندې غکړې دي چې د خپل اهدافو لپاره دي ملکی خلک نه قرباني کوي. د ډیوا خبريال حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیری ورځې 14 کې د افغان فلم ادارې حق دوا خزینه کارکونکو وجل شوې چې تازه یې د دې ادارې سره د افغان ماشومانو لپاره د انیمیشن یا افسانه های افغانستان لپاره یې کار پیل کړی وو. د افغان فلم ادارې مشر سهرا کریمی په خبره فاطمه محمدی او طیبه موسوی پرون د شنبه په ورځ کورته پر لاروي چې د کابل خرپلويدي زبرخه کې پر ټونس موټر چاودنه کې وژل شوی. اغلی کریمی چې د خپل همکارانو غم تر روختونه رسولې دی وی سره په خبرو کې ویل چې دغه دوه خزینه کارکونکو جسدونه تر پرونه و نه پیژندل خو د کورنۍ غړو لوخای جسدونه پیژندل شوی. د کریمی په خبره هیڅ فکر نه کوي چې همکاران یې وژل شوی. کریمی وویل
متاسفانه
چې زموږ دوه همکاران چې تازه افغان فلم کې کار پیل کړی و د تیری ورځې 14 کې ژوند له لاسه ورکړ. متاسفانه چې هغوی تیره ورځ تر نوخته پورې نه پیژندل کېدی او هویت هم معلوم نه و. تیره ورځ عدلي طب له لورې شفاخانه کې هویت د کورنۍ د غړو لخوا معلوم شو چې زموږ همکاران وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان احمد زیا زیارسنې ته ویل چې په یادو پیښو کې اووه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان ملکی وګړي دي. په افغانستان کې د بشر حقوقو خپلواک ګلال د افغانستان جګړه یو نړیواله لوبه بللې او وایي یوازې د افغان وژنې لپاره دغه لوبه پیل شوې چې د افغانستان د هرې طبقې نه قرباني اخلي. خاغلی لال نړیوال غواړي چې په افغانستان کې رواني جګړې ته دی پایتکه کېږي او په خېلو غاړو غږ کوي چې د جګړې اسلامي او نړیوالو قانونو ته درناوی وکړي او د خپل مخ لپاره د ملکی خلکو څخه قرباني وانخلي.
من په نړیوالو باندې راکو چې د لوبي ته د پایتکه پیدا کړی او په ملګرو ملتونو باندې راکو چې د جنگ په خېلو خو باندې فشار او هغه هیوادونه چې د دې جګړې ته په نیابتي شکل باندې زور ورکړي دي پاغي باندې فشار او تر څو پورې دغه جګړه د پایتکه پیدا کړی نه باید ملکی خلک د دوی د مخ قرباني شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په سترو ښارونو کې د مکناتیسي ماین چاودنو له امله لسګونه خلک وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. څمو دا وړاندې هم د اریانا تلویزیون یو خبریاله مینا خیری په یو ټرنس موټر کې د چاودنې له امله د خپلې مور او یوې خور سره وژل شوي وه. که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی خو د کورنیو چارو وزارت د دغو چاودنو د څېړنو خبره کړې. په ورته محل دی افغانستان لچو ولایتونو نه دی جګړو پرو نه ورکول کیږي. طالبانو په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پښتو ولسوالیو د نیولو ادعاوي کوي. د سیمې څخه پر رسیدلو پرونو کې ویل شوی چې له هغه سیمو څخه ځایی اوسیدونکو کډه شوی هم دي چې هلته جګړې روانې دي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي په ځینو ولسوالیو کې د دې لپاره شاتګ کوي چې د دې په خبره ملکی خلکو ته پکې زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د وزارت وای په تیریټلر وساتونه کې په لغمان پکتیا میدان وردګو روزګان نیمروز بدغیس سرپل هلمند ولایتونو کې یو سلو یو اتیا طالبان وژلې یو سلو دوای نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اکل څه نه دی ویلې. حکمل صدات دی وریډیو افغانستان.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا جوړی جوړا نن د ایتوارې یک شنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 14 نیټه ده. د دې خبرې خبرونه کوربایم زه نصیر احمد کاکړ او لومړی مو پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان حکومت د هندستان او بنگلاديش په شمول د نړۍ له شپږو وستو هیوادونو څخه د مسافرانو په ورتګ بندیز لګولی او ادعا کوي د کورونا وایرس په پیښو کې 80% کموالی راغلی دی. بلې خوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي تر وی اونۍ پورې د کورونا وایرس له امله په کابل کې د ویزو څانګه تړلې ده. د خیبر پښتونخوا په جانخیلو کې د ناامنۍ په ضد احتجاجي پرلتنن 14 ورځ هم دوام درلود. تازه راپورونه وایي د بنو د کمشنر په مشرۍ کې یوه جرګه د احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره جانخیلو ته رسېدلې او ټاکل شوې ده د ناټو ایتلاف سرمشریز غونډه به سبا په برسلز کې کیږي او د امریکا د صدر په شمول د ناټو مشران به د سازمان ستراتیژیک تصور ته بیا کتنه کوي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي ادارې یا ان سی او سی د نړۍ له شپږو وستو هیوادونو څخه د مسافرانو په ورتګ بندیز لګولی دی. دغه هیوادونو کې هندوستان، بنگلاديش، ایران، عراق، انډونیزیا او جنوبی افریقا هم شامل دي. په یوه وخت کې یادې ادارې ویلي په تیرو 24 ساعتو کې په ټوله پاکستان کې د کورونا 1104 نوي مثبتې پیښې رپورټ شوي. دا ډول هلته 50 کسان مړ شوي هم دي. ان سی او سی ادعا کوي چې پاکستان کې د کورونا وایرس د کیسونو په شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. هلته په هندوستان کې د روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتو کې 80,804 دیرش نوي د کورونا وایرس کیسونه رامنځته شوي دي او په تیرو 2.5 میاشتو کې دا تر ټولو کم شمیر دی. د جان هاپکنز پوهنتون وایي په هندوستان کې 90 میلیون کسان د کورونا په رنځ اخته دي او په افغانستان کې سرکاري شمیرې وایي هلته په تیرو 24 ساعتو کې له کورونا وایرس څخه 15 کسان مړ شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د کورونا وایرس له امله په کابل کې د ویزو ورکولو څنګه تر وی اونۍ پورې تړلې ده. په یو وخت پر سوي اعلانې کې ویل شوی چې د ویزو ورکولو څنګه لنن څخه بیا د جون تر 18 نیټې پورې به تړل شوی وي، خو د ویزو ورکولو آنلاین چارې به روانې وي. سعودي عربستان ویلي سږ کال به د حج مراسم ډیر محدود وي او یوازې 80,000 واکسین شوي کسان به حج کوي چې ټول به له سعودي عربستان څخه وي. سعودي عرب دا اعلان پرون د شنبه پر ورځ د حکومتي خبري ادارې له لارې کړی او ویلي دي چې دا محدودیت د کورونا وایرس د رواني وبا له امله دی. تیر کال یوازې 1000 کسانو ته د حج کولو اجازه ورکول شوې و چې پکې له 3 څخه 2 برخي بهرنیانو. تر کورونا وبا له مخه هر کال تر 100,000 پوري کسانو د حج مراسم ادا کول چې پکې له ټوله نړۍ څخه مسلمانانو برخه اخیسته. د خیبر پښتونخوا په جانخیلو کې د احتجاج او پرلت نن 14 مروزه وه. دغه احتجاج کوونکي هلته د یو کامی مشر ملک نصیب الله خان د وژنې په ضد په احتجاج دی او غوښتنه لري چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کلسي او حکومت د خپلې ژمنې پوره کړي. راپورونه وایي د بنو د کمشنر په مشرۍ کې نن مازیګر یوه جرګه د پرلتوالو سره د خبرو اترو لپاره جانخیلو ته ورسېده او هڅه کوي چې د احتجاج برخوال په احتجاج ختمولو کاني کړي، خو تازه راپورونه وایي دغه خبرو اترو کې سپرمختګ نه دی شوی. پرلتوال وایي روان کال د مارچ په میاشت کې حکومت هلته له احتجاج کوونکو سره یو لوزنامه لاسلیک کړی و چې له لوري یې د هدفي وژنو د ختمولو، امنیت پر ځای کولو او د بدرکه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو ژمنه کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ایران لخوا فعال هغه شپږ غیر قانوني سکولونه تړلي دي چې د ایراني وګړو تر انتظام لاندې فعالیت کاوه. د کوټې مرستیال کمشنر محمد زوهیب الحق په کوټه کې د دې سکولونو د تړل کېدو په خلای کړی دی او ویلي دي چې دا سکولونه په لا قانونه توګه پرانستل شوی وو. مرستیال کمشنر په یو ټویټ کې ویلي چې دا سکولونه ایراني وګړو چلول او زده کوونکو ته پکې د پاکستان د قانون څخه په سرغړونه د بهرني نصاب په اساس سبقونه شدل کېدل. د کوټې د مرستیال کمشنر په وینا د مکتبونو د بلوچستان د شخصي مکتبونو د ادارې بلوچستان پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوټس او ریګولټری اتارټی سره راجستر نه وو او په خپل سر یې فعالیتونه کول. ټاکل شوی چې د ناتو ائتلاف سرمشریزه غونډه به سبا په برسلز کې کیږي چې پکې به د امریکا صدر جو بایډن په شمول برخه لرونکي مشران به د سازمان ستراتیژیک تصور ته بیا کتنه کوي. ناتو د خپل مقصد اسناد په کال 2013 کې تازه کړی وو، خو د سازمان مشر ینس سټالټنبرګ ویلي له هغه وروسته و ناتو ته ورپیش امنیتي ګواښونه بدل شوي دي. هغه ویلي په اوسني ستراتیژیک تصور کې د چین ذکر نسته او د موسمي بدلون په اړه هم ډیر لږ ذکر شوی دی. هم دا ډول هغه وخت د روسیې سره اړیکې یو ډول وي، خو اوس هغه رنګ نه دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. سباله چې د ناتو مشران راغونډيږي، نو هغه به د ناتو ستراتیژیک فکر تبا یو ځل بیا نه کتنه کوي. د ناتو د مشرانو په دې غونډه کې به د امریکا صدر جو بایدن هم شامل وي. ناتو په اخیری ځل د دستاویز ته په 2013 کې کتنه کړې و. تیر هفته د امریکا صدر جو بایدن چې د شروع په ورځ د امریکا هوایی فوزونو مشرانو ته کومه وینا کړې وه، په هغې کې ویلي وو چې په برسلز کې به هغه دا واضح کړي چې د ناتو د ائتلاف سره او د آرټیکل 5 سره د امریکا ژمنه لکه د کاڼي کلکه ده. بایدن نن د اتوار په ورځ برسلز ته رسېدلی دی. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل شعیب زاده راکوي.
د ناتو یا شمالي اټلانټیک د تړون سازمان مشران به سباله په برسلز کې راغونډي کې د اتحاد پر راتلونکي ستراتیژیانو او د دغه په بیا کتنه بحث کوي. په دغه غونډه کې به د امریکا صدر جو بایدن هم ګډون کوي. د دې نه وړاندې په کال 2013 کې هم د یاد اتحاد یو غونډه شوې وه او د ادارې د سیکرټری جنرال تر مخه د دغې راپه دې خوا د اتحاد په امنیتي خطرو او چیلنجونو کې ډیر بدلون راغلی دی. د ناتو سیکرټری جنرال سټولټنبرګ خبریالانو ته د جمعې په ورځ ویلي، په دې حالاتو کې په موجوده ستراتیژۍ کې چرته هم د چین نوم نه دی یاد شوی او ماحولیاتي بدلون هم چرته نه دی کارول شوی. په حقیقت کې د روس سره زمنګ اړیکې د نن سبا په مقابله کې په هغه وخت کې ډېرې بل شان وې. نو وړي زیاته کړې نن سبا د روس سره موږ د سوړ جنگ را په دیخوا په لاندینی ځای ولاړ یو. انټرنیټي بریدونه زیات شوي او په دې کلونو کې ګڼ شمېر چیلنجونه پیدا شوي دي. د ناتو لخوا په ستراتیژۍ کې په بدلونونو بحث هغه وخت هم روان و کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ و. په ویلسن سنټر کې د اروپا د پروګرام ډایرکټر ډان هیملټن وای، اروپایانو نه غوښتل چې دغه بحث یا پنډورا باکس تر ټرمپ انتظامی په وخت کې پرانیزي، ځکه دوی نو خبر چې امریکا به څه وایي. د صدر ټرمپ په مشرۍ کې د امریکا پوځي ائتلافیانو سره اړیکې ښې نه وې او وخت په وخت به د دفاعي بجټ زیاتولو په سر دوی ډکول او د ناتو شریک دفاع آرټیکل 15 باندې به پوښتنې هم راپورته کولې. د چهارشنبه په ورځ برتانیا کې د امریکا هوایی فوز غړو کورنیو ته د وینا په وخت صدر جو بایدن ویلیو، په برسلز کې به زه دا خبره پر ډاګه کوم چې امریکا د ناتو ائتلافیانو سره کړې لوزونو ته ژمن دی او آرټیکل 15 د پخوا په شان لکه د کلکې ډبرې یا کاڼي دی. صدر جو بایدن نن د سبانې غونډې یوه ورځ وړاندې برسلز ته رسېدلی او د نهې په ورځ به د اروپایي اتحاد د مشرانو سره هم ویني. د اروپایي مشرانو سره د جو بایدن خبرې اترې به په جنیوا کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو وړاندې کیږي او هیملټن وایس اف امریکا ته ویلي امریکایي صدر غواړي چې دغه ملاقات وړاندې په شا د ناتو ائتلافیانو سوره وي. د ګل په ورځ د ناتو د غونډه په افغانستان کې د امریکا او ائتلافیانو د پوځي عملیاتو د خاتمې اعلان هم وي، په داسې حال چې امریکا د افغانستان نه خپل عسکر راوباسي. ډان هیملټن په وینا پښتنه بداوي چې په افغانستان کې بعد پوځي عملیاتو ختمې دورستو د ناتو کار سوي. ناتو هیوادونه په دې وړاندیز هم غور کوي چې غړي هیوادونه فوز او پرایویټ څنګه په نوي راتلونکي ټکنالوژي کې د یو بل سره مرستې زیاتې کړي او جمهوریت غوښتونکو او د دوی په شان فکر لرونکو هیوادونو سره ملګرتیا ډېره کړي، چې پکې د چین د زور کمول لپاره د انډو پیسیفیک سیمه هیوادونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس تر مخه د نهې د ورځې په غونډه کې به جو بایډن او اروپایي مشران د نړۍ د صحت نظام خوندي کولو، د نړیوال اقتصاد قوي کولو، د ماحولیاتي بدلون مسلې مخنیوي، انټرنیټي یا ډیجیټل اقتصاد زیاتولو، په نړۍ کې د جمهوریت قوي کولو او ګډو خارجي اندېښنو مخې نیولو په شریکو اهدافو هم بحث کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. پاکستان په قومي بجټ کې د مالیه یا د ټیکس په مت کې پټرولیم لیوی هدف 15% زیات مقرر کړی دی، او دا هدف د تیر کال په مقابله کې 1450 ربروپونه 610 ربروبوته زیات کړی دی. پوهان وایي د دې هدف پوره کولو لپاره به په پټرولیم او ډیزلو په بیو کې زیاتوالی راشي، او د دې نیخ په نیغه اثر به عام کس باندې پریوزي. دلیو خبریال ریاض حسین په تفصیلی ریپورت راکړي.
د پاکستان په قومي بجټ کې مرکزی حکومت د پېټرولیم لیوی هدف د تیر مالی کال په پرتله 15% زیات مقرر کړی دی، او د کال 2021 د پاره مقرر کړی شوی هدف 1450 ارب روپو په ځای د مالی کال 2022 د پاره دا هدف 610 ارب روپې مقرر کړی. د اقتصاد ماهرین وایي د دې هدف پوره کولو د پاره به د پېټرولیم او ډیزلو په بیو کې اضافه کیږي، او دا به نیخ په نیغه په عوامو د ګرانې بوج نور هم زیات کړي. په دې حق له اقتصاد او جرنالیست فواد یوسف زیوایی د حکومت لخوا په ترخیاتی بجټ کې اضافه شوې ده، او امید څرګندېږي چې د کرونا وبانه اغیزمن اقتصادي حالو زلو کې اضافه وشي، او د سره به د پټرولو او ډیزلو په استعمال کې هم زیاتوالی راشي. د بیاوایی وړاندې حکومتونو به په پټرولو او ډیزلو زیات جنرال سیلز ټیکسونه اخستل، خو د تحریک انصاف په حکومت کې دوی زیات توجه په پټرولیم لیوی ورکړې ده، او د هغې بنیادی وجه دا ده چې پټرولیم لیوی قابل تقسیم محاصلو ته نه ځي، بلکې نیخ پنیغه د مرکزی حکومت په ګټه کې شمارل کیږي. دی وایي د هدف پوره کولو لپاره به پټرولیم لیوی کې اضافه کیږي، او دا به بیا د عام وګړي په قوتي خرید باندې اثرات پرې باسي. د قومي بجټ وروسته د پاکستان وزیر خزانه شوکت ترین د دې خبرې پخلی کړی دی چې په راتلونکي مالی کال کې به په پټرولیم لیوی د یو لیټر په سر د 15% نه تر 40% یا 15% ته زیات کړی شي. تیر ورځ په خبری کانفرنس کې شوکت ترین ویلي په نړیواله کچه په ایران د امریکا لخوا اقتصادي بندیزونه کم شي، نو د سره به د پټرولو بیې هم راکم شي. شوکت ترین دا هم ویلي چې د سعودي عرب سره خبرې اترې روانې دي، او امید دی چې سعودي عرب به پاکستان ته په ورستو ادایګي تیل ورکړي. خدای اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په نړیوال مارکیټ کې د کرونا وباله عمله د وړاندې نه د خام تیلو پیداوار کم کړی شوی وو، خو اوس په دې کې اضافه شوې ده. دوی وایي د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د تیلو ورکولو د پټرولیم لیوی سره هیڅ تعلق نشته.
د پر پیمنت باندې هو په تیلو په قیمت څه اثر نه پریوزي، هغه یو قسم له قرضه شوله. پټرولیم لیوی کمیدو کې هغه څه کردار نه لري. مارکیټ کې د تیل لا پریوتو یا د قطرات لو د ستمبر نه مخکې څه امکان نشته. تاته به مهنګي راځي، دا ډیر د پریشانی خبره بوي. د دینه غیر سهل دي سرشت، ځکه چې دوی ډایرکټ ټیکسس کې یا ټیکس بیس دي، هغه کې دوی څه خاطرخوا کامیابی نه د مونډلې.
سیلن وايي په کال 2013 کې د سعودي عرب حکومت پاکستان ته $3 ارب نقد او د $3 ارب په ورستی ادایګي تیل ورکولو لوس کړي وو، خو بیا ورستو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له امله پاکستان سعودي عرب ته $2 ارب واپس کړي وو، او د سعودي عرب لخوا د وړیا تیل ورکولو کار هم ځنډول شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان،
د واشنگتن ڈی سی نا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. سعودي عرب اعلان کړی چې یوازې 15,000 هغو کسانو ته د حج کولو اجازه ورکوي چې د کرونا وایرس د شخورنې ویکسینې لګولې. د تیرو دوو کلونو راهیسې په سعودي عرب کې د عمرې او حج مراسمو ته د خلکو نه ورتګ د دې هیواد آمدنۍ ته زیان رسولی دی. سعودي عرب هر کال د حج او عمرې د لارې 12 ارب ډالره ګټه ترلاسه کوي. په دې موضوع باندې رپورټ د ډیوا خبریال عرفان بادر راکوي.
سعودي عربستان سخت کال 2023 لپاره حج پالیسي جاری کړې ده او خارجي وګړو ته د حج اجازه یو ځل بیا نه ده ورکړل شوې. د کرونا په وجه سخت کال د حج کوونکو شمېره به 15,000 نه زیات نه وي او صرف په سعودي عربستان کې 7 تنان به کوي شي چې حج وکړي. د حج تلونکو تنان عمرونه به 43 کاله نه 15 کاله پورې وي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری چې دا وخت د سعودي عربستان په دوره د سروزیر روان دي ویلي چې امید لرو چې سخت کال به د حج اجازه ورکړل کیږي. نورالحق قادری د میډیا سره خبرې کې ویلي چې سخت کال به سعودي عربستان نه بهر اوسیدونکو پاکستانو ته د حج اجازه ورکړل کیږي، خو دا هم یې ویلو چې حتمی فیصله به د سعودي حکومت کوي.
چونکه یہ 2-3 دن سے میڈیا پہ یہ خبریں گردش کر رہی تھی تو میں نے پھر سعودی عرب کے جو وزیر حج عمرہ ہے کل میری ان سے بات ہو گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے ہیلتھ منسٹری کا جو ایڈوائزری پروٹوکولز ہے وہ ہیں. انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ آپ 60,000 لوگوں کا حج کرائیں. انہوں نے کہا کہ ان کا ایڈوائس ہے اور ابھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ انہوں نے کیا نہیں، کیونکہ ان کا حتمی فیصلہ ایک ہائی پاور کونسل کرتا ہے.
متحدہ عرب امارات کی اسیدن کے پاکستانی مسافر چی سخت کالی دا حج ارادہ کرے وا ویو ایڈیو تے ہوئے
پردی ملک پا پالیسی کے یا پا قانون کے خو مونگ سے مداخلت نشو کولے. البتہ خپل حکومت نہ خو لگا انہیں گلا لرلے شو چے لگا دا مذہبی فریضہ دا او دا اللہ نا دا غوختو یو ذریعہ دا نو دسی اپتونا او بیماری نو دا خو با دواگانو او دا اللہ تا پا نږدې کېدو باندې کمیږي. نو په کار ده چې د دې لپاره سیستم یې جوړ کړی وی، انتظام یې کړی وی چې موږ د خپل الله نه غوښتنه کړې وی چې موږ نه د آفت لرې شوی وی.
تیر کال حج 2020 کې په سعودي عربستان کې 7,000 تنانو ته د حج اجازه ورکړل شوې وه او د کرونا مخنیوي لپاره ټاکل شوي احکامو باندې عمل کول ضروري ګرځول شوي او د حج ترسره کولو په وخت یو د کرونا مثبت پیښه هم مخې ته نه ورغلې. عرفان بہادر، وائس اپ امریکہ، ڈیوا، یو اے ای.
دا وی او اے ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستانی چارواکی وای په بلوچستان کې د ایران لخوا فعال هغه شپږ غیر قانوني سکولونه تړلې دي چې ایرانی وګړو د تنظیم د لاندې کار کوي. د کوټې مرستيال کمشنر محمد زهیب الحق په کوټه کې د دې سکولونو د تړل کېدو تصدیق کړي او ویل دي چې دا سکولونه په غیر قانوني توګه پرانستل شوي وو. د دې خبريال حمید سمسور په تفصيلي رپورت راکړي.
د بلوچستان د تعلیم د څنګ چارواکي وایي چې په دغه شپږ واړه سکولو کې وز د کوونکو ته د ایران حکومت نصاب ورته ویل کېدی او دغه سکولونه د حکومت له منځوري پرته پرانستل شوی دی. د ایران د تعلیم نصاب دلته د پاکستان د تعلیم د څنګ له بورډ څخه منظور نه دی او دغه زده کوونکي د نورو زده کړو لپاره به ایران ته تلل. حمله دې کبله دوی دغه شپږ واړه سکولونه د پلټونو وروسته وتړل. د بلوچستان د تعلیم د څنګ نور الله وویل چې څلور نور سکولونه هم ودوی تر شودل سوي دي. دا غو په حق لبان هم پلټنی روان دي. صوبایي حکومت وی چې دغه سکولونه اوس د موجوده وخت د قانون لمخه د شخصي سکولونو چې کوم قانون دی دغه ارتیاوی نه پرکوي. د تعلیم د څنګ چارواکي وی چې دغه سکولو منځوري د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن څخه لازمی ده. لدې خبر رجستریشن کوي.
ایرانی کونسلیټ لجا اړف زخه په بلوچستان کې تر 12 ټولګي پورې وو. په دې وجه منسوب په بلوچستان کې د نن بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن خپل قانون لري. داغه قانون دا دی چې دلته کومه تعلیمي ادارې پرایوټ تر خلاصې چې هغه نان ګورنمنت ادارې دي دا غو رجسٹریشن له بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن سره ضروری وو. دا کوم شونځي چې تړل شوی دی هغه دغه د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن رجسٹریشن نه درلودي، نو په دې وجه باندې دا چې دا تر 2000 ته نږدې جنو والکان پکښې وو، دغه تعلیمي ادارې له دې کبله تړل شوی.
چارواکي وایي چې دغه سکولونه د ایران حکومت له لوري چلول کېدل او استادان یې هم ایرانیان وو. دا د کوټ شار په کیرانی او دغه ډول او په هزاره ټاون کې پرانستل شوی وو. چیرې چې زیات شمیر د هزاره قبیلې سره اړه لرونکو په دې کې زده کړې ترسره کولې. خو د سکول انتظامی چارواکو بیا وویل چې دغه سکولونه دوی د 1991 د تعلیم د څانګې او د سکول د انتظامی له لوري د یو یاداش د لاسلیک کولو وروسته پرانسته دي، خو په تیرو ډیر سکولو کې د دغو سکولو بیا منظوري نه ده سوې. د بلوچستان ټول پرایویټ تعلیمی ادارو لپاره لازمی دي چې دوی د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن څخه خپل رجسٹریشن وکړي او د دوی قانوني غوښتنې پر کړی او خپل ځان هم له دوی سره ثبت کړي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د یورپی یونین په مالی مرسته د انټرنیشنل ټریډ سنټر یا ای ټی سی لخوا د ګریس پنوم یو پروجیکټ کې یو شمیر خزو او سړو ته د تجارت یا کاروبارونه کولو لپاره تربیت ورکول شوی دی. د دغه تربیت مقصد دا دی چې خزي او سړی چې کله دی جوګ شي چې خپل کاروبار یا تجارت کولی شي، نو هغه سره د دې کاروبار او تجارت لپاره لازمی پوهه او تربیت همي. خپل کاروبارونه او تجارت شروع کولو لپاره به د دې پروجیکټ د لاندې د غخزو او نارینه سره نورې مرستې هم کیږي. د دې خبريال حفیظ الله شیرانی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د گراسپ په نامه پروجیکټ په ترڅ کې د بلوچستان په جوب سیمه کې 50 میرمنې او نارینه تربیه شوی او دوی ته د کرهنې، مالداري او کاروبار نوې طریقې ورښول شوی. د آی ټی سی په نامه د غیر سرکاري تنظیم ټرینر یا شوونکی ډاکټر فریدا وای د روان کال په مارچ میاس کې په کوټه شار کې وشو ته د کرهنې او مالداري پاله ټریننګ ورکړی وو. دا وای چې لغه ورسته ورته دا څرګنده سو چې دا ټریننګ د بلوچستان په نورو ضلعو کې هم ورکول ضروری دی. د ډاکټر فریدا په خبره دا ضروری نه ده چې هر څوک به نوکری غواړي. وای هنر د انسان په ژوند کې ډیر څه کولای شي. میرمنې هم دا توان لري چې د زراعت او مالداري په برخو کې کار وکړي او هنر ترلاسه کړي، ځکه چې میرمنې په کرنه او مالداري کې ډیر مهمه ونډه لري.
موږ مین مقصد چې د ټریننګ کم دی هغه دا دی چې ضروری نه دی چې تاسو سره ګورنمنت جوب نشته ته پر کور کښینې. د ټریننګ مین مقصد دا دی چې د اګریکلچر لګندوم کم هم مال مویشي کم زراعت کم شي څه تکري کم شي تر ربي د کم شي ته کټای کوي په هر شي یو غټه ستا، لیکن تاغه تفاره د انسان سره د هنر ونه ډیر ضروری دي چې تاسو او هنر وي د تاغه کار کولای شي. نو بیسیکلی هغه ضروری نه دي چې دا هنر څه دی خامخابه صرف میل کوي، دا هنر څه دی دا فیمیل هم کولای شي. زه په خپل یو ویټنری ډاکټر يم.
په تربيتي غونډه کې شریک د ژوب اوسیدونکو برېښنا وای په خپل کلیک شي ډیر مزکی لري، خو تر اوسه د کرنې او مالداري د ساتلو معلومات سره نو او جديدي طريقې نه وزده. وای ل دې تربيت او روستو یې ډیر څه زده کړی.
دروسه پور خلمو سره مکه ارسول خو طريقې نه وزده، جديد طريقې باندې موږ نور خبرو او نه موږ دروس چا دروس سپورټ را کړی وای. د دوی ډیر ډیر شکریا ډیر سپورټ یې را کړلای او په دغه باندې به موږ مختم تللای سو، موږ خپل کاشکاری شکوالای سو، خپل مال مویشي موږ په شته باندې
د تربیتی غونډي یو بل غډونواله محسنا د تربیتی غونډي د اهمیت په اړه داسې وایي.
د موسی مارکیټو د 5 سال کې پوی راولو د سينور شانوي، نو موږ ته پکار دي سمش خپل په کور کې خپل بنسونه او اني چرګي د شان د استعمال کو سمو خپل ځان ته फायदा ورسره نو موږ خپل نو خپل ځانو ته फायदा ایبل ته फायदा ورکو او ګرته مارکیټو کې اني خپل منافع کو مخکې زمانہ کې د سيوسي هغه خلکو یعنی اخن کې نه ټریکټران ول نو د سي جديده طریقې ول سي هغه په هغه طریقو باندې کار کولی اوس مش په زمانہ کې جدید طریقې رغه ټریکټر رغه نور د سی کارونو اوس په باندې مش کشکاری کو مش دا هغه د ان بنسول پر سم ځای جوړولای سو.
د انټرنیشنل ټریډ سنټر د چارواکو په خبره د یورپی یونین په مالی مرسته د گراسی په نامه د کلیوالو سیمو د پرمختګ 15 کلن دغه پروجیکټ د بلوچستان په ژوب خوځدار او لسبیلا سیمو کې پیل شوی چې لمخې سلګونه میرمن او نارینه تربیه شوی دی. دغه پروجیکټ په کلیوالو سیمو کې د هغو میرمن او نارینه لپاره دی چې غواړي په مالداري کرنه او تجارت کې پرمختګ وکړي او خپل تجارت ته ترقی ورکړي. گراسی پروجیکټ دوه کال وړاندې پیل شوی چې تر درې کال به نور هم په دغو سیمو کې کار کوي. د پروجیکټ تر سیوري لاندې د بلوچستان تر څنګ په سین یاد کې هم کار پیل کړی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
وړاندې کوس یو اداریه. دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د مئی په 9 تاریخ د متحده قانونو د سلامتی کونسل یوې اعلی اختیار غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په جدید انساني تاریخ کې یو دور هم دومره امنناکه قرار او سوکال نه دی تیر شوی څومره چې د متحده قانونو د تنظیم د جوړېدو نه راپدېخوا والا دور دی. په دې دور کې مونږ د ایټمی قوت لرونکو ملکونو ترمنځ د جنگ مخنیوي کړی دی. مونږ په لکونو نیستمنو خلکو سره امدادونه کړي دي او مونږ د بشري حقونو کار له دومره وده ورکړې ده چې دین وړاندې چا هم نه و ورکړي. خاګری بلینکن اویل چې د دې کامیابو وجه دا ده چې د دویم عالمی جنگ نه پس د دنیا قانونو دا تصور شاته وغورځولو کوم چې یو بل سره د مقابلې د عمل د جنگونو د انخطو سبب ګڼل کېدو او دا چې د یو قام یا ملک عروج د نورو ملکونو په زوال اړه لري او یا دا چې زورور سغواړي هغه وکیږي. د جنگ د خونړو تباکارونو را په دیخوا او د ملګرو ملتونو د نوي جوړ تنظیم د سوري لاندې قانونو ځان له یو بل لار خوخه کا د زیاته کچې مونږ د جنگ د مخنیوي او د غمزپلو انسانانو د کړمو سمولو د پاره سو اصول او ټاکل او دامو اختیار کړل. د بشري حقوقو ټاکنه مو او مکرلا او د دې د دفاع کولو فیصله مو وکړه او د ټولو خلکو په فائدہ کې د یو عالمی نظام د جوړولو لپاره د روانو خبرو اترو د وړاندې خپلو فیصله مو وکړه. خو خاګری بلینکن اویل چې د دې زړورو اقداماتو د بیمثله کامیابو باوجود دې کامیابو او ټاکلو اصول ته د ورسپځیاتی قام پرسته زور ظلم د ملکونو خپلو کې د دشمنو ترپګانو او په قانون او ضابطو بنیاد لرونکي نظام باندې د حملو له ثوابه خطره یې ښیې ده. خو باوجود د دې ټولو مشکلاتو که مونږ لوی عالمی مسلې او ارول غواړو نو دې لپاره نه یوازې ګڼقامي د مرسته او ملګرتیا ممکن ده بلکې دا ډیره لازمي هم ده ځکه چې د عالمی مسلو د اوارولو لپاره ګڼقامي د ملګرتیا اوس هم موږ سره یو بهترینه وسیله ده. د نور وی چې د کورونا وایرس خونړی وبا انساني ژوند یکسر بدل کړی دی ځکه چې په ګرد دنیا کې د دې خونړی رنګ د لاسه په لکونو خلک مړ شوي دي او په اقتصادیاتو صحت تعلیم او د اولسي ترقۍ په مدونو د دې تباکون اثرات پریوتی دي. خاګری بلینکن نور وی چې په چاپیریال کې بدلون انساني ژوند ته یو بل لوی خطر ده که موږ د زهرجنو ګیسونو د اخراج په بندولو کې د چټکتیا نه کار وانخستو نو د دې نتیجه به ډیره تباکون وي. د زیاته کار چې د داشان لوی عالمی شخړو او ارورو د پاره موږ ګرمقامی ز نظام جوړ کو ځکه چې د دې مسلو له سببه د ګردی دنیا د خلکو زیس روزګار او ژوند یو بل سره تړلې شوی دی. یو ملک بهشکه که هر څومره طاقتور وي خو په یوازې سر دا مسلې نشي اوارولې. همدغه وجه ده چې امریکا به د کورونا وایرس د مخنیوي او چاپیریال کې د بدلون راتلو د مسلې د تابعیت کولو لپاره د ګرنقامی د تنظیم ادارو سره ملګرتیا کوي او په دې لړ کې به موږ د بین الاقوامي نظام په بنیادي اصولو ټینګ ولاړ یو. دا کړی دی چې د بین الاقوامي قانون لاندې په دې راتلونکي ذمہ واري پوره کړي چې پکې د عامو خلکو تحفظ، د جنگ د سمدستی ختمول، او ځپلې شو او وجتمندو خلکو ته د امدادي سامان د رسیدو د لارو پرانستو کارونه شامل دي. مونږ د ایتوپیا حکومت ته هم په کلکه سره وایو چې د ټیګری نه د امهارا سیمه ییز فوجونه اوباسي، او د غربي ټیګری اختیار د ټیګری عبوري حکومت ته سپارل یقیني کړي. دین علاوه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد او د اریتریا صدر ایسایس اف ورکی دی اغا خلق رئیسان کی سوک چپا آم خلقو دا زور ظلم کولو زیموار دی.